بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر یوې بجې پورې د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونه خپرېږي. لومړی د درسي ساعت پروګرام او ورپسې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 نیټې پورې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویاند رندیر جیسوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ شمېر نور جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دې سفري بندیز په معافیت سره بهر ته سفر کولای شي. د هند بهرنیو چارو وزارت بیان همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د سوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نور مرستې هم د چابهار بندر للارې افغانستان ته ولېږلې. د غزې د ملکي دفاع اداره وایي د حملو د درولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره په غزې ښار کې د اسرایلو حملې روانې دي. د دې ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بېګانۍ شپه ډېره سخته تېره شوه او اسرایلو لسګونه بمبارۍ او د توپونو حملې وکړې. د تازه حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په غزه کې لږ تر لږه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په حملو کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس ډلې د اسرائیلي یرغمالو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروث سوشل کې لیکلي، اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي تر څو یرغمل شوي کسان په خوندي ډول او په چټکۍ سره خوشي شي. که څه هم حماس پرون ماښام د ټرمپ د شل فکرې پلان ځینې برخې ومنلې، خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران قضا نن سهار د اوو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکمونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان د راپور له مخې شپږ تنه اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي دي. د دې کسانو نومونه تر اوسه نه دي اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر له مخې د کسانو له اسرائیلو سره هم اړیکې درلودل. د میزان د خبر له مخې اووم تن یو کورد دی چې په 2009 کال کې د حکومت پلوه سنی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په جرم محکوم شوی و. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خپور شوی او د بشري حقونو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه شل اووریزه لوبه کې هم له بنګلادیش څخه ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان لوبډلې 138 منډې هدف ورکړی و، خو بنګلادیشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال پوره کړ او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان خپله لومړۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ بایللې وه. د دوی درېیمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبې په پام کې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سره رسیږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي اوسي یعنې د دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو داسې چې دی هغه به د اووایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپله د میوسس معنا چې خپله د تنقیس دغه څخه خصه سوي دي، کلمې څخه خصه سوي دي چې د کموالي په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورني حجرې څخه لورني حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایي دا په زوجي کم ژوندي موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورني حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورني حجرې او پلرني حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورني حجرې څخه څلور لورني حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، د هغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړۍ دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې، یعنې دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي، لنډ بازوګان په کښې رامنځدي چې د سنټرومیر په برخه کې د یو بس سره نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي یې سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي، یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوښښ کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړني میوسس کې ډېره ضروري او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړني میوس مرحلې د لومړۍ مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې دی همولو کروموزومونه یا هغه د مور او پلار څخه چې راغلي وه هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروري او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامسته کیش چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دا د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې یا ماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومی شي څونه مهم او ضروري دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تیلوفیز د نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نو سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عیني دغه مراحل چې دی سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته ده خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحله وروسته کم شوی وي یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي د نارینه د میتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل شولې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چی کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الکس څنګه چې د میتوسس مو ویله د میوسس چې د فرق دی دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در طول پا چشکی کش در میوسیس پا عملی که سر ترسی جا هم دارنگ در جینیتیکی موادو در نیمایی کولو پروسه هم در سر ترسی دوی چیلی در جنس تولید لپار دیر ضروری دیزه که چه مثال مجوایی در میوسیس در جنس تولید لپار حیاتی دیزه که داغ در هگی او سپرم چی که یه دوی تولید دوی او در پروسه چی در نیوی نسلونو رامسته کولو لپار ارین دی بل در کروموزومونو در سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی د توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سی موږ ول هغه لمنځه زی او که چیرې دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کې چې داون سندروم هغه ناروغي و چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غتی مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا څه وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنې یو دانه ان کروموزوم کښې کېږي نیمی کېږي کروموزومونه یو ان په کښې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه په کښې کې څه کېږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمېر هم په دواړو کې څه کېږي فرق کوي مثال په میوسس کې چې دی دوه نوې مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا و چې د دوی دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړي په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شی دی او درېیمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ هیله لرم چې جوړو او صحتمند به یاست ښه راغلاست د دولسم ټولګي یوه لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو
او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دا کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي چې مثال د خبرې لکه تګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شدي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کېږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کېږي زموږ ستاسې درس د شپږپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې چې شامل دي د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګ د نور ژوندي موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډول جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دي چې دي غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دي خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې نه دي کچې موږ مثال وګورو موږ سږو ته حرکت کول څه کوو نو وړو هغه حرکت پنې جکیږي یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وړاندې همدارنګه د معدې فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نام څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چېرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرون کې جوړښتونه وینو چې دغه مسکنو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نامه سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دین کوم برخه کې چې مشلیږي هغه د ټندن په نامه سره د ټندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادېږي او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دي هغه په ډول سره جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښ ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادېږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادېږي او خپل په جوړش کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایسین چې دي یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې شوي دي وصل شوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یو د منشا برخه ده او یو هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکو د سر برخه ده چې هغه د منشا اخلي چی مثال شم مثال موجود کوي چې لکه جوړه هډوکی او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکی چې کله خپل یو د بسره وصل او سدا چې د دې هغه منشأ برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي، یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي، یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي؟ دی همغږي کړی ده چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کیږي؟ مثال ارتکاز کوي، یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایکروفایبریل په نامه سره یادېدل او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایفلامنت لري چې د مایفلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي، یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي؟ شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو څه شي کېږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور څه شي کېږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي دا وه د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسې به پوه شوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کېږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز یې درلودل پیغام ورسېدی عصب ته عصب استایلکولین په نامه کیمیایي مواد ترشح کړله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم څه شي سو د حجرې داخل لاړي سودیم د څه شي لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال څه شي کې اغېزمن کوي حجرې دیوال څه شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې څه شي کې اړ باسي تر څو کلسیم و څه شي ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالداره خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنې ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورسره څه شي لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادیږي دا اوس موږ اوس تاسې د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
د ازادي ملما
احمد شیبری مرکلای مو کوم په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي مسعود رشتین خبرونه ته شرح لري
ډېره زیاته مننه شبیر صاحب محترم تاسو او ستاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
مسعود رشتین که چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته
بلې او همدلته ولوسته
کومه لیسه دل وسته
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علی لیسه سفر
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ شوی بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینه ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه در باندې ولوست؟
کله تو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو سلاحت سره علاقه لري بیا په هم هغه علاقه اروند پونځي کې ځان هم زلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې خپل پونځي ولوستله همداسې وړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښ نه و
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم تر سیاله دولسم مخته ته په لسم نهم صنف کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم اندې ما باید زه د نورو لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازینې ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسله سي ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینې هدف هم دا و
ستاسو د نصر علي د سي نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې سي څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې ستاسو د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو که موږ نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بلاس نه سو وړلای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمينه مساعده کړو که څنګه دا ستړیا غواړي مقاومت غواړي ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري
که چرته دی بل اړخ ته راسو لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلی دي ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله
ډیر شایسته زه که څنګه له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه او مینه ډیره و خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده همدغه د سیاست یو الاتو چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه مېکو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکه او د هغوی ستونزې لیدل و چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره ولې په دې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسه لرله د هغوی نظریات م هره ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته موږ مصاحبه پیل کړې چې باید کلو ته لږ راشو
دا بل اړخ ته که زه وګورم مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ سوي دي ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده دا څرنګه
دا یوازینی هغه علت چې سي پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالب شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره وزیات وه نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري خو همدغې علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنې کې هم یو څه وګټم
تاسو کلتور یاد کو کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده هغه لشرایط سره بدلی شي را بدلی شي نو ول باید په داس سترګ ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري
لبل مرته د فشتونو کلتور وازنه هغه کلتور د سدوی تدیر ذات بخشین سره تر شریعت هم تیر ټینګو باندې ولادت اته د دوی په نس باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پریکړه په تغیر وکړه په دوی کلتور په تغیر ونه کړی مو شته هغه ټولنه کې څنګه
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده همداسې نه ده
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي په دې شک نسته چې شو کلتور هم ستا د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پرمختللو ولسونه هم داسې کړي دي بیا په یوه کې بدلون راوستی تغیر راوستی نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي
دا واقعیت خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوسي هغوی ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت غوږ مه ږدئ ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه دلته عموما ځوانان هغسې ډېره مطالعه ونه لري او هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسئ دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کوي هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي مخکې هم بد وروسته به هم بد وي او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیز ده د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي لاندې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی د ارواپوهنه خو بیل بحث لري دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده دیغو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې اي اي راوته ده نو هغه نوی ځوانان له اي اي سره ډیر آشنا دي دا شای په افغانستان کې خلک کوي مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا المسایا یا بچا درته سم کړه دغه څنګه ده
دا وکټ کوم مخکې مې دونه کوم نو چې د علمیت ساته چې چوي سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي په همدې خاطر نو ول کچیر ارزونه سدره مطالعه و نه لري همدا خبره وایي دوی ته کړی چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره مګر هغه یوازې ترې مسلې پورې تعلق لري او دا سمې کوه له عمل څخه هغه سمه خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منفی راوځي سمه هدف هم دا و
کچیر تراشم هغه ته ساسو د ژوند تجربه ته کله سیمو په شاجوی کې لیسال وسته هغه کلونه اوسه د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتی وضعیت څنګه له د سپیشل سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی دی په شهادت رسېدلی ده حتی سي پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی هغه ماته ځینې شیان د کور لپاره راکړه او پنځه دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو سي یا به بازار بازار بند کو یا به د جنگ په منځ کې ګیرو یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راتلو شو زموږ ټول دولس کاله حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغسې حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد داسې فرضاً په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
او داسې ډېرې جګړې شوي دي څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې ابتدایي حمله وسوه چې د هغه په منځ کې راګیر سو ډېر په تشویش کې وو د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو موږ هلته پټ وو په دوړو لړلي وو حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې په هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده موږ په دوړو کې پټ شوي یو زموږ غوږونو پر دې ډېرې باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغو جګړو کې دننه تېره شوې ده ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي کمینونه سره نیول شوي دي باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده او اخر په وروستیو کې دومره سره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده پټاو اردو کلمه ده کنه نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی خامخا مخکې د مجاهدینو وخت یې هجرتونه کړي وو د موږ کشران په دغه حالت کې رالویان سوال ته پټاوو سوال ته پټاوو نو دا پټاو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شهیدو کنه د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه او ژبې ته باید ډېر دقت څوک وکړي. مسعود رښتین چې کله بیا له لیسې فارغه سوی بیا ولاړې کندهار ته په کندهار کې مو پوهنتون لوست په لومړي کال یا په لومړیو ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه سې یعنی خوشحاله وو یو کنه یو بل پردی ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي؟
طبعا همدا خبره ده د پوهنتون ماحول هم ناولاده وو د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په پوهنتون کې سخت و موږ هماغه تقاضا لرله هم صنفیان ناولاده وو ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک وو هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو استادان ناولاده وو او په عموم کې د پوهنتون د ورځې وه لږ غرور یې درلوده یا موږ چې به پوهنتون ته روان وو یا هغه بیګ پستۍ چې به مو په څنګ وه موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدئ؟
نه خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري و که پانتون نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو به پانتون ته تلی او که نه
په موټر؟ لومړی شپه کې شپه ورځو کې د مسلې دوره سخته وه پوپشو وروسته بیا بایسکل سو د هغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو هلته مو څه نه څه خلکو سره وپېژندله بیا مو وظیفه پیدا کړه همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه یې را خلاص کړو نو په پای کې شسو سایلم پیدا کړله او
د پوهنتون په وخت کې درسونه سخت وو تاسو ته که اسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت وو ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړو ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره وو ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت وه درسونه سخت وه وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی په څه کې وه؟ یعنی تاسو په کور کې نه لوستل لکه څنګه چې اشاره ورته کړه په کوټه کې دې نه لوستل دغه علت وه او که نه نوي شیان وو د نوي شیانو زده کړه هم یو څه سخته وي؟
نوی ماحول و دغه تدریس مرحله ډېر یو سخت پړاو ته داخله شوې وه. هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تعریف مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم سند ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوې؟ یعنی میتود به بدلوې، محتوا به بدلوې، څه شی به بدلوې؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته، که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک؟ ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستي دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقید کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي، استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری. نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا شی سته، دغه توپیر زموږ په هغو استادانو ترمنځ کېده، کومه چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا کړې وي او کومه چې په داخل کې ماسټري کړې وي، د هغوی ترمنځ دا توپیر مسته واضح معلومه ده. دغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي، د انسان د اصولو سره، د مطالعې د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره بلد و. محصل ته باید دا فکر ورکاوه چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه، هم زما کنه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو چې ټکی په ټکی زما د چپټر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپټر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا ټکن ورکول کېږي چې محصل باید د چپټر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپټر نه ده، او چپټر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپټر مطابق زده کړې وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخې څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت ته به ګورو، حالت سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ په طرته نیول کېږي. مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم. کوم مشکل سي دي لري او کوم غشتنه د غوي د پرکېدو لپاره یو څه وکوم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې شپنده ته یو څه ته د اوبو خبرې شپ
دا خبر خو ځای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم ارواپوهنه ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شای خود سینه ده سی کله کم سی کله سیات سی اغا ولسونه سی دورازی هم بزرگونو کتابونه چاپوی مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کی نو موږ تاس خلا ډیر لریو
وکته من دا د موږ ډیر لریو موږ ډیر وستا پاتې یو د دې لپاره موږ ډیر سخت مزلون وګوري سخت استریاوی وګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سره خېزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پر لپسې کار وکړو ادب اندازه چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډیره اوسي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي
کوشش مو همدای چې لږ ژباړه وکړو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیثو مطابق څنګه څنګه نوې مسایل لوا
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه یعنی فکر د کوي چې د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي چې چارلز دیوی ځکه چې دا علم خود سی او علم د سی زموږ تاسو په ژبو کې نسته
او ما یو شی سی دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتي ټولنه ده ځکه یو خبره سی په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سی یو دیني روایت ورته راوړي بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو چې په ژباړه شوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه یې بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به م پر هغو باندې م تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان
ډېره زیاته مننه شبه سه محترم
سہارا ہے او ظالمہ 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 او ظالمہ او ظالمہ 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 او ظالمہ عشق کی آوارا مالا دسا دا زڑ جے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا پل اصلیت کڑلوخ کارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا, بے وفا, بے وفا